a punch.
افغانستان که مازدیگر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې مې خبرو. دغه راز پر دې موضوع چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی، دا به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرني تګلارې څومره اغېز وکړي او تحلیلي مطلب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شېبو کې خپرونې په دوهمه نیمایي کې ته خپرو. کلم لای فری واز هر ده فنسان او نه لیدې سات مهم خبر نه اوروي.
په سر کې د څو مهم خبرونو سره کې د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شوراوي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې علي شورا مرستیال او د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي.
زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تیتل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه ده چې زمونږ لوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکینی خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلات حل لا ځو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلې او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې علي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې غونډه د نومبر پر 9 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې علي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپل استعفا وړاندې کړه. ولسمشر غنی دغه استعفا منظور کړه. تر دې دمه د نوموړي د استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. په دغه جرګې کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تېره شپه په ګیانوال ولسوالۍ کې سوي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه ملکیان پکې وژل شوي او یو ولس نور ټپیان دي. د پکتیکا سیمې چارواکي بیا د عملیات تاییدوي خو وایي چې دغه عملیات له وړاندې له دوی سره نه و همغږي شوي. د پکتیکا د والي وایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ملکی وګړو د مرجوب لپاره تحقیقات کیږي. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوی دی. دغه عملیات د ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تېره شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دی. په جنوب کې د ملي اردو د 205 اتل قل اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې دغه عملیات د کمانډو ځواکونو د کشفي معلوماتو پر بنسټ ترسره کړي چې پکې ولس وسلوال وژل شوی او نور ژوبل دي. عیسا وویل چې په ترسره شوو عملیاتو کې د وسلوالو مختلف وسلې چاودیدونکي توکي او څوارلس موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر اولس کلونو کم عمره لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشتې په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د 40 آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. رسنیو راپور ورکړی چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره د اړتیا وړ 23 څوکۍ خپل کړې دي. په دغې جرګې کې د جمهوري غوښتونکو د واک له ختمېدو سره دا امکان شته چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتې دوو کلونو کې تر ډېر فشار لاندې راسي. دیموکراتان به د ولسمشر اجرایي صلاحیت ډېر تر کنټرول لاندې راولي. امکان لري هغوی د ځینو قوانینو د منظوري مخه ونیسي او د 2016 کال انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینرانو ترمنځ د اړیکو تورونه تعقیب کړي. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د استجواب لپاره به په استازو جرګې کې د ساده اکثریت غوښتنه کافي وي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې لشپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سه شنبې په ورځ په انقره کې خبري اعلان ویل دي چې دا کارونه د نړۍ د توازن د له منځه وړلو لپاره کیږي او دا چې نغوړي په امپریالیستي نړۍ کې ژوند وکړي. واشنگټن د دوشنبې په ورځ په ایران بندیزونه له سره پیل کړل. ترکیه چې د ایران د تیلو یو لوی واردونکی هیواد دی، د غوی ودونو په ډله کې راغلی چې امریکا یو وخت ورکړی څول ایران د تیلو اخستل سفر ته ورسوي. د خبرونو پای.
له پرې په ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي.
د ګوند غوښتنه دا ده چې ګوند لورې او د طالبان لورې سره مذاکرات وکړي، خبرې وکړي او د مشکلاتو باندې خپلو ته حل لارې ومومي.
د موسکو غونډه د سولې د بهیر له ګړندې کې دوه سره مرسته کولای شي.
کله چې د کانفرنس کوربه طالبان د موقف حمایت کوي، نو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې دوی خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني.
په دې اړه د چارو دیو کار په نظر اخیستی د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یوولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایې له سره شمېري. په سیمه ایزو موضوعاتو کې پاکستان د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره د پور په اړه خبرې پیلوي. د امریکا متحدو ایالاتونو تازه بندیزونه چې پر ایران لګول شوي څومره شدید دي او څه عواقب لري، په دې اړه یو تحلیل راپور لرو. دغه راز د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د وروستۍ نتیجې او دا چې دیموکراتانو برای بچې د استازو جرګې اکثریت خپل کړی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرنۍ تګلارې څومره اغېز وکړي، په دې اړه هم یو تحلیلي راپور لرو. د کندهار د خرقی زیارت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته وښی.
موږ د جمعې په شپه باندې و ښځو ته دا زیارت خلاصو، د خلکو مبارکه او د جمعې په ورځ و نارینه وته.
له اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام سره دا پروګرام یو ځای د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د سولې د عالي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې د ګډون کېدونکي پلاوي مشر حاجي عزالله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د موسکو د غونډې ګډونوالو ته به د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. کریټیکل شوی چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړه شوه، د ځینو دلایلو له امله د غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ځکه په دې غونډه کې رسمن برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په ناسته کې به تر ډیره تمرکز پر دې وي چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوي مشر حاجي عزیز الله دین محمد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوي وغواړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویونې لاس واخلي.
او نو زمونږه اجندا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار دپاره به زمونږه غوښتنه دا وي چې منګلوری او د طالبان لوری سره مذاکرات تکینی خبری او کې او په دې مشکلاتو باندې تاسو مشکلات حل لاړو
د پداسیال کې د چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې پر د مسکو ناشته د روان المریز میاشتې په نهمه د راتلونکي جمعه پورس د روسیې په قربتوب جوړ شي په دغه ناشته کې د سولې شورا د مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد په مشرۍ او شپږ کسیز پلاوی چې په ترکیب کې حبیبه سرابی اتو رحمان سلیم مولوی عبدالخبیر اوچقون او د سولې علی شورا د درنشاد وغړي شامل دي په داسال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو پناسته کې د نګډون خبر ورکړي خو تیر ورځ رويټرز خبري اژانس د یو شمېر روسی چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د طالبانو استادو په دیناسته کې له ګډون سره موافقه کړي او مسکو د پخواني ولسمشر حمید کرزي په ګډون یو شمېر نورو مطرحو افغان سیاستوالو ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړي ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده ټاکل شوی و د مسکو ناسته شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو ظاهرا د افغان حکومت په غوښتنه دا ناسته وځنډول شوه په ورته وخت کې د مشان جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې رول مهم بولي او په دې هیله ده چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري دی وایي زما په اند د دې ترڅنګ چې موږ په طالبانو کار کوو چې سولې ته یې راوبولو دا هم ډېره مهمه ده چې روسیا څنګه دې ته واداره کړو هغه طالبان چې له دوی سره په اړیکه کې دي هغوی د سولې خبرو ته وهڅوي ځکه هغوی قربانه دي او په دې برخه کې ډېر مهم رول لري د افغانستان اجرایه ریاست هم له دې وړاندې ویلي چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یوه دروازه پرانیزي د اجرایه ریاست مرستیال وایي امید میسم ازادي راډیو ته ویلي چې د سولې علي شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او د نوموړي په خبره دغه ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو ښې پایلې ولري وصل وصال ازادي راډیو کابل
ټاکل شوی بل سبا یعنی د جمعې پورز مسکو به د دې غونډې انکوربوي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اهمیت په اړه د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د رئیس حکمت الله اعظمي نظر اخیستی دی ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د مسکو په غونډه کې د ګډونوالو ترکیب ته په پام سره به هغه د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي بیا هم د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له ښاغلي اعظمي سره مرکه کړې د مسکو د غونډې په اړه ښاغلي اعظمي وویل
زه فکر کوم چې دا غونډه په مثبت ډول کې نتیجه په سولې کې ونه کی په څو دلیل یو خدای چې دا افغان دولت کم پلاوي چې دا دومره باصلاحیت نه چې طالبانو سره سولې باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي یو دومره خبره دا طالبانو استاد چې راضي هغه د سولې لپاره دی وایي چې ناراض نه فقط کانفرنس سره ګډون د پاره او روسیې سره چې وعده کړی چې ګډون بکی دی د پاره اوس زه فکر کوم دا په سیمه کې دا اجماع جوړ شوی دی چې باید په افغانستان کې سولې لپاره په مشترک ډول کار وشي او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خریزاد ته چې دا د روسانو سره تر کوم اندازې چې خبرې د روسانو سره ځینې مجلسونه شوي دي ډاکټر صاحب خریزاد مجلسونه کړی دي چې یو تفاهم ته سره رسیدل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې زیل تګډون کوي باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغوی ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي او طالبان هم د تواداره کړي چې غوی راشي د سولې خبرو ته او مذاکرات ته کینی او سنسه له جګړې لاس وخلی او قناعت وکړي
زه فکر کوم په د ټولې وادونه چې په د کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهیږي چې په افغانستان کې سولې په هیله دا که افغان طالبان دي که د افغان دولت دی دا په ټولو باندې په دې باندې فکر کوم په دې باندې ډېر واضح پوهیږي چې په افغانستان کې سولې مهمه ده او باید سولې راشي مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې په مهم مسلو باندې بحث دی زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وشي یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفدار کی نو کله چې کوربا هیواد یا د دې کانفرنس کوربا د طالبانو دغه کینو بیا د موقف حمایت کینو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډېر ستونزمنه کار دی چې دوی د خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او اداره کړي
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کېدونکو غونډې په اړه نظر سره شریکو
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اتدا فرصت بود بکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو لازادی رادیو.
سبا بیا هم د دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د سولې په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او کوم پوښتنه لرئ له هغو مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته بلنه ورکوو وپوښتئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له بجو د ماښام تر بجو خپرونې کوو. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایه له سره شمېري. د دې کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د وررسېدلو شکایتونو د څېړنې په هدف شوې ده. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم د دغه پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د مشکوکو رایو بیا څېړنه د انتخاباتو د نتیجو له شفافیت سره ښه مرسته کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یولسو ولایتونو د هغو مرکزونو رایه به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه وررسېدلي دي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده.
یولسو ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دوش پیته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپیته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیز حوزه، پکتیکا یو شپیته مرکزونه، زابل دو مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ څلوېښت مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د میزان د اتهویشتمې او نهویشتمې او دغه شان د عقرب د پنځمې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسېدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه سل زره رایې جمع او ثبت سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو تو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی.
دا ښه خبر ده او هر څومره زر زر دغه ولایتونه خلاصیږي نتیجې به هم اعلانیږي او موږ به ولسمشري زو ټاکنو ته هم سم آمادګی نیسو او خلکو به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
هغه له مروازیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هواره شي.
ازادي رادیو اوري. پاکستان له آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال وجی صندوق سره د پور په اړه خبرې پیلوي. پاکستان له دې سره سره د پیسو نړیوال صندوق د پور لپاره مراجعه کوي چې د هیواد له سعودي عربستان او چین څخه هم د پور ژمنې ترلاسه کړي دي. پاکستان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او یوازې په روان میلادي کال کې دولس میلیارد ډالرو ته فوري اړتیا لري. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
پاکستان به د خپل زیاتیدونکو اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا آی ایم ایف سره نن چهارشنبه د پور په اړه خبري پیل کړي. د پاکستان د مالیه وزارت ویندوی نور احمد وویل د پیسو نړیوال صندوق به د اقتصاد پر ټول وضعیت، خطرونو او همداراز په دې اړه غور وکړي چې څرنګه یې چاره کېدای شي. ښاغلی احمد همدار زویل حکومت خپل کورنۍ کار بشپړ کړی او تمه لري چې له IMF سره د دوی مشارکت به درې کاله دوام وکړي. د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې چې له 1980 لسیزې راپدې خوا دې صندوق ته د پاکستان دیارلسمه مراجعه ګڼل کیږي، د روان نومبر په شلمه پای ته رسیږي. اسلام آباد ته د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوي تر رسیدو څو ساعته مخکې د پاکستان د مالیې وزیر اسد عمر اعلان وکړ چې د اوس لپاره د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د مالی بیلانس د بحران یا د پیسو د زیرمو د کمیدو مخه نیول شوې ده. د پاکستان د مالیې وزیر د سه شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالرو ته اړتیا لرله، خو سعودي عربستان له وړاندې څخه د 6 میلیارد ډالرو ژمنه کړې او پاتې پیسې به چین او نورو ځایونو څخه ترلاسه شي. تیره میاشت سعودي عربستان اعلان وکړ چې د پاکستان مرکزی بانک ته به د اسعاري زیرمې په خاطر د یو کال لپاره 3 میلیارد ډالر او د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت به تیل په پور ورکړي. چین هم بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې د هیواد ته ژمنه ورکړي چې پر اقتصادي بحران د لاسبری په خاطر به مرسته وکړي. د چین د مرستې جزئیات تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. پاکستان څو ځلې هڅه وکړه چې له IMF څخه پور واخلي، خو د دې صندوق د پور شرایط یو څه سخت دي.
د افغانستان په بل ګاونډ ایران د دوشنبه له ورځې راهیسې امریکا پراخ بندیزونه لګولي دي. پر ایران لګول شوي دغه بندیزونه څومره شدید دي او څه عواقب به ولري؟ ځینې تحلیلګران وایي پر ایران د امریکا دغه بندیزونه دومره شدید دي چې کیدای شي د ایران د رژیم د نسکورېدو سبب شي. یو شمېر نور بیا وایي دغه نوي بندیزونه د پخوانیو هغو غوندې نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران د امریکا تازه بندیزونه چې تیره دوشنبه یې عملي کېدل پیل سول تر ټولو شدید بللې دي. ډونالد ترامپ ویلي چې دغه مجازاتوونکي اقدامات به تهران اړ باسي خپل ناوړه چلند بدل کړي. تحلیلګران وایي د امریکا نوي اقدامات په حقیقت کې په هغو بندیزونو کې چې واشنگتن پر ایران لګولي تر ټولو قوي دي. خو دوی دا هم وایي چې دغه بندیزونه په پراخه پیمانه نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري، حال دا چې نړیوالو پر ایران د مخکنیو لګول سویو بندیزونو ملاتړ کړی و. پر تهران د امریکا تازه بندیزونه وروسته له هغې عملي کیږي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو ترمنځ د دغه لاسلیک سوي تړون هدف د ایران د اټومي پروګرام محدودول و. په بدل کې یې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د چارو په انسټیټیوټ کې د ایران د یوې اړوندې پروژې مشر احمد مجیدیار وویل د دغو بندیزونو ترڅنګ د ایران 390 افراد او شرکتونه هم په تور لیست کې شامل کړای سوي دي. د امریکا تازه بندیزونه تر ډیره د ایران د تیلو صادرات، بانکي سیستم او د ترانسپورټ سکتورونه په نښه کوي. په دغو بندیزونو کې 50 ایراني بانکونه او مرستندوی شرکتونه، تر 200 زیات اشخاص، د انتقالاتو د سکتور کشتی، د تهران ملي هوایی شرکت ایران ایر او د دغه شرکت تر 15 زیات الوتکې شامل کړي سوي دي. د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه بندیزونه له هدفمندو بندیزونو څخه عمومي تحریمونو ته بدل سوي.
دا عمومی بندیزونه دي چې هدف یې د ایران د رژیم بشپړ نسکورول دي، ځکه نو په پام کې د تر 300 زیات شرکتونه او اشخاص په تور لیست کې شامل کړی شي.
شغلی لوکاس وایي د بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د تیلو د صادراتو له درکه د ایران د عوایدو دا سرچینه محدوده نه، بلکې په مکمل ډول بنده سي. واشنگتن اته هیوادونه مستثنا کړي چې د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د ایران تیل رانیولای سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې د امریکا د پخوانیو بندیزونو چې د 2015 میلادي کال له تړونه مخکې پر ایران لګول سوي وو ملاتړ کړی وو، خو د امریکا وروستي مجازاتوونکي اقدامات یو اړخیز ګڼل کیږي. د ایران د چارو متخصص احمد مجیدیار وایي د ترامپ ادارې ته به ګران وي چې دغه بندیزونه په شدید ډول عملي کړي، ځکه نړیوال ملاتړ یې کم دی. خو نور تحلیلونکي بیا وایي حتی د امریکا دغه یو اړخیز بندیزونه به هم تر یوه حده زیات قوي او شدید وي چې د ایران تجارتي اړیکې، مالي سکتور او په دغه هیواد کې بهرنۍ پانګونه به اغیزمنه کړي. په وروستیو میاشتو کې په لسګونو غربي شرکتونه د امریکا د شدیدو جریمو له بیرې له ایران څخه وتلي دي.
پر ایران د امریکا د نویو پراخو بندیزونو د اغیز په باب مو تحلیلي راپور واورېده. په امریکا کې هم نوي تغییرات را روان دي. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، خو د سنا جرګې کنټرول بیا هم د جمهوري غوښتونکو په لاس کې دی. اوس چې د استازو جرګې اکثریت له ډیموکراتانو سره دی، د امریکا بهرني سیاست کې به څه ډول بدلونونه راځي؟ رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د سیاسي سیستم له مخې اجرایه قوه یعنی سپینه ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې په برخه کې زیات صلاحیتونه لري، خو کله چې موضوع لګښتونو، د جګړې بودیجې، ډیپلوماټیکو او یا استخباراتي عملیاتو ته ګرځي، په هغې صورت کې بیا د کانګرس د استازو جرګه باید تصویب کړي، کنه سپینه ماڼۍ له ستونزې سره مخ کیږي. تر اوسه پورې چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریتو په دې برخه کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس چې ډیموکراټانو د استازو د جرګې اکثریت ګټلی دی، ښایي یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د افغانستان په اړه ښایي د امریکا په بهرني سیاست کې کوم بدلون رانشي، ځکه د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د امریکا دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو په ګډه په افغانستان کې د واشنگټن له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. د ولسمشر باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نوموړي ادارې ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري وباسي، خو د افغانستان جګړه لا دوام لري او د پای ته رسېدو څرکې نه لګیږي. اټکل کېږي چې ډیموکراټان به تر ډېره بریده د افغانستان د جګړې په غیر پوځي حل لارې ټینګار وکړي، هغه څه چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره هم ورته پاملرنه کوي، او دا کار د افغانستان د سولې پروسې ته قوت وربخي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یوځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه بیا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو نظر لري، او دواړه ګوندونه پر مسکو د بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا په کانګرس کې دوه ځواکمن کسان نور نشته چې یوې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر دی چې استعفا یې کړې، او بل سناتور جان مکینو چې په 13 اگست میاشت کې ومړ. د ایران په مسئله کې ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي مختلف دریځونه لري. ډیموکراټانو د باراک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، خو جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ګوند غړو یې پر دې موافقې انتقادونه کړي، او پر ایران د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. جمهوري غوښتونکي نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام له امله، بلکې په منځني ختیځ کې د هغه څه په خاطر چې دوی یې له تروریستي ډلو د تهران ملاتړ بولي، د ایران پر رژیم د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. په روسیا او ناټو کې د برتانیې پخوانی استازی آیان باند په دې نظر دی چې د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات اروپایي ټولنې ته هم یو اشاره ده چې وپوهیږي امریکا کوم لور ته روانه ده. په بروکسل او لندن کې مقامات منتظر دي چې د امریکا نوی کانګرس د خپلو اروپایي شریکانو قدر وکړي، او له اروپا او ناټو سره د امریکا د اړیکو د اخلالولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توانمندي محدود کړي. د سعودي عربستان په اړه به د کانګرس د غړو په دریځونو کې بدلون موجود وي. که څه هم امریکا له سعودي سره د وسلو د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کړي، او ریاض له خپل لوري د تیلو د مارکیټونو په متوازن ساتلو کې رول لوبولی دی، خو په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل، د یمن جګړه او د بشري حقونو موضوع هغه مسئلې دي چې ډیموکراټان پرې زیات تمرکز کوي. دا هم امکان لري چې ډیموکراټان سعودي عربستان ته د سزا ورکولو لپاره دغه هیواد ته د وسلو د پلورلو او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اټومي موافقې چې سعودي حکومت یې غوښتونکی دی مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
شاید عبدالله افغان د کندهار خصه سر په اړیکې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړېږي او بیا پر افغانستان یو تور تیاره راولي، البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان کوش او د افغان چور او د افغان فروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دی. دوی خلکو دا 10 کاله امتحان شوي دي. امتحان شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دې بالا خپل بستی په شا واخلي. دې دي د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې، اوس بیا غواړي چې خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د ویر
او یو سری د اور وکنج کې ور وغورځي دا د جهاد په نامو باندې ګټ کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا وطن کوش اختلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دي. وسلام
والا السلام علیکم. زه منصور سٹائلیم د پکتیکا بارمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زموږ یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر ته، دا په جوړه دې ورورا خو بس دا څه ده کنه چې دلته ځنه ډنګ وکړ پاتې دی. هغه کوم غادر انجینر هغه وایي چې دا موږ نه غواړو، موږ دا غواړو د حکومت نه چې بس موږ ته لارې جوړې کړو، شبکې راته ولګوي، سکولونه راته راشي، زموږ دام نه ولسوالي ده کنه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سپتونکو ماشين کې مو پریخي او خبرونه دوه نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. د ازادي رادیو دوه اونیس پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوه نیمه کې درته خبرو. خو اوس فری بازار ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. تمه ده د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. د سولې د علي شورا د دارلنچا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې نن استعفا وکړه. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ شوبلې خبره کړې ده. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان ورجل سوی دي. دغه عملیات د ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیر شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي، ترکیه به له ایرانه د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم مخله دي چې د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي. پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنې هنداره ازادي رادیو نموده نن ورځي سپورتي خبرونه تازه. ابراهيم سفير کلی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال جام سیالي ته د بشپړ چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ او ایمرجنګ اسیا جام سیالي لپاره ابتدایي لوبډلې اعلان کړي. د غوراوي سلیکشن کمیټې مشر دولت خان احمدزي دغه نوملړونه د یوې خبري ناسې په ترڅ کې اعلان کړل چې پکې د دواړو لوبډلو لپاره وسل ویټ لوبغاړي شامل دي. ښاغلی احمدزي ویل لوبډله په بشپړ خپلواک ډول ټاکل کیږي او موږ هر څه د لوبډلې د پیاوړتیا او د افغانستان نوم د ځلیدو په موخه کوو. او په وینا یې د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره به د لوبډلې روسي ټاکنه په هندوستان کې د تمریناتو په ترڅ کې کیږي. نوموړي د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ د لوبډلې په نوم لړ کې د توپوهنې لپاره د حضرت الله زازي، جاوید احمدي، نور علي زدران، عثمان غنی، حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او اصغر افغان، د ویکټ ساتونکو لپاره د شهزاد محمدی، منیر احمد او افسر زادی نمونه یاد کړل. باید ویل شي چې ملي لوبډله به د تمریناتي کمپ په لړۍ کې چې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې ترسره کیږي له لسو اته تمریني لوبې وکړي او د یوې میاشتې لپاره به دغه لړۍ جاری وساتي. او همدارنګه به ایمرجنګ لوبډله هم د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره په یاد ښار کې د دریو اونیو لپاره پاتې شي او له هغه وروسته به ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالیو په لړ کې د فیروزی او سکندری ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوه. د بدني روزنې ریاست وایي دغه لوبه درې د دوه پر وړاندې د فیروزی ټیم په ګټه پای ته ورسیده. دغه سیالي تیر ورځ پیل شوې چې دوه ورځې نور به هم دوام وکړي. په دغه سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډله د فیروزی، سکندری او د هرات منتخب ټیمونه ګډون لري. دغه سیالي د والیبال لوبي د ودی په هدف پیل شوې دي. تا ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالۍ کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي، چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشت په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د سلویښتو آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د بشري او اساسي حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو، او د خبرونې میلمنه مو هم د بشري حقوقو فعاله اغلې سارا ویګل ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په شکل د انسان د کرامت په اصل وغږیږو چې د انسان کرامت یعنی څه؟
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. انساني کرامت خو تعریفونه ډیر شوي دي، خو داسې اساسي چې دې دپاره چا تعریف ورکړی، هر چا خپل نظر څرګند کړی، مشخص تعریف نه لري. خو ویلی شو چې مثلا انساني کرامت ارزښت دی، حرمت دی، حیثیت ده، لویواله ده، شرافت ده، شان ده، موقعیت ده، درجه ده، پاکی ده، او ښه احساس انسانانو پر وړاندې.
ولی انسان کرامت لري؟
د دې د پاره چې انسان الله تعالی پیدا کړی اشرف مخلوقات دی، نو چون دا اشرف مخلوقات دی دې ته کرامت ورکړی دی. نو د انسان او د حیوان په منځ کې ډیر تفاوت دی. نو دغه کرامت چې انسان لري مثلا حیوانات دی، ځکه چې انسان د عقل خاوند دی، الله تعالی ورته عقل ورکړی، او اشرف مخلوقات خطاب ورته شوی دی. مثلا الله تعالی وایي چې زما نماینده د ځمکې په مخ انسان دی. نو په دې خاطر باندې دی ته الله تعالی لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو په قرآن عظیم شان کې صریح آیه ده، ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان پیدا کړی د شرافت او د عزت سره.
هغه کوم اعمال دي چې د هغو په کولو سره د یو انسان کرامت تر پوښتنې لاندې راځي؟
مثلا که یو انسان ته موږ توهین کوو، یو انسان تحقیرو، که یو انسان مثلا شکنجه کوو، چې هغه شکنجه غیر انساني چې هیڅ ډول توجیه نه لري، که هغه فزیکي، که هغه رواني، دغه ټول د انسان کرامت تر ګواښ لاندې راولي چې دا باید ونشي. مثلا که چیرې شکنجه کیږي، د هغه دپاره په قانون کې جزا شته، هغه باید جزا وګوري. هیڅوک د دې حق نه لري چې د یو انسان کرامت ته توهین وکړي، د هغې ذات ته، د هغې حیثیت ته، د هغې مقام ته، او یا د هغه حیثیت چې کم یو دی، هغه څوک حق د دې نه لري چې د هغې کرامت انساني ته توهین وشي. او حتی خپله انسان هم نشي کولی چې خپل کرامت توهین کړي، حتی خپله انسان د خپل حیثیت د توهین حق هم نه لري.
کله چې څوک دا حق نه لري چې د بل انسان کرامت توهین وکړي یا ظلم ورسره وکړي، بیا هم ولې دغه کارونه کیږي؟
دا خو ډیر لوی لوی بحثونه دي، خو زه به تاسو ته په سوټو کې دا ویم چې یو خو ډیره لویه بدبختي زمونږ د ټولنې بیرته پاتې والی په تعلیمي لحاظ دی. که چیرې ټول نارینه او ښځې مثلا تعلیمي سویه ولري، لوړوالی ولري، او باسواده ټولنه یعنی یو متوازنه معرفي، نو په هغه وخت کې یو بل ته انسان هر کله چې خپل ځان ته یو ارزښت قایلېږي، بیا هغه بل چا حیثیت ته درناوی کوي. نو دا ډیره لویه مسله ده متاسفانه په ټولنه کې چې ځینې اشخاصو ته نه خپل حیثیت ته درناوی کوي او نه د نورو کوي، چې دا هغې د ناپوهۍ وجه په اساس باندې رامنځته کیږي چې انساني کرامت توهینېږي.
یو باور دا هم دی که یو بل څوک سپکیږي، بې کرامته کیږي، نو دلته ځینې انسانان په دې پې خوشحالیږي چې نه زه کرامت لرمه دی نه لري.
نه، دا هیڅکله نشي کېدلی. الله تعالی په قرآن کې ما تاسو ته مخکې ویلی چې صراحت لري چې ما انسان د شرافت او د عزت سره پیدا کړی، ما انسان ته کرامت ورکړی. دا نه تقسیمیږي، نه انتقالیږي، هر څوک حیثیت لري. او الله وایي چې انسان زما نماینده ده د ځمکې په مخ باندې بنا ان هغه په هغه اصولو باندې چې خدای نماینده ده، نو څوک حق نه لري چې یو په بل باندې ځان جګ وګڼي. انسانان په انساني موقف ټول یو برابر دي، او انساني موقف کې بیا اول شی کرامت ده. کرامت انساني د ټولو انسانانو یو شانته ده.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د انسان د کرامت اصل ته په کومه سترګه کتل شوی؟
منګه په ملي قوانینو کې هم لرو، او ډیر صراحت واضح ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې یو څوک توهین، تحقیر، شکنجه او بد رفتاری ورسره وکړي. او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې هم مثلا اول د بشر د حقونو اعلامیه ده، حکم صادرې چې انسان الله تعالی اشرف مخلوقات پیدا کړي، دا د یو کرامت او د عزت خاوند دی. څوک نشي کولی چې د دې کرامت ته توهین وکړي. بیا مثلا سیاسي او مدني میثاق کیا کنونسون، په هغه کې هم صراحت لري چې د انسان کرامت لوړ دی، نه تقسیمیدونکی دی، او هیڅوک حق نه لري چې دغه کرامت ته څوک توهین وکړي. یعنی په ملي قوانینو کې شته او په بین المللي قوانینو کې شته. او هر څوک یو څوک مثلا شکنجه کوي یا هغه ته تحقیر کوي، یا هغه په فزیکي تور ډیر ځورونې سره مخ کیږي، یا مثلا رواني لحاظ باندې دغه کرامت ته صدمه رسیږي، هغه دپاره یعنی اجرایه ضمانت شته چې هغه د افغانستان دغه کود جزایی، اجرایه جزایی کود چې اوس نوې قانون وضع شوی دی، یعنی په هغه کې هم د دې خبرې ذکر شوی او دا ضمانت شوی چې هیڅوک حق نه لري د چا کرامت توهین وکړي.
د دې لپاره چې انسانان یو بل ته احترام وکړي او په ټوله کې هغه کرامت له منځه لاړ نه شي، څه کول پکار دی او څوک یې باید وکړي؟
دا د دولت مکلفیت دی او د دولت په غاړه ده. دا د دولت مسؤلیت دی چې د خپلو د شهروندانو یا د خپلو ښاریانو یا د خپل د هیواد د وګړو کرامت دوی چون په قانون کې ورته صلاحیت ورکړل شوی دی، ضمانت شوی دی، نو دا باید دولت پلی کړي.
په دې حصہ کې د ټولنې څومره رول دی چې دوی د ټولنې خلک وکولی شي داسې یو چاپیریال ځان ته برابر کړي چې په هغه کې انسان کرامت ولري او محترم وي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده په ټولنه کې، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو بل ته د یو بل کرامت ته درناوی وشي. که زه مثلا ستاسو کرامت ته درناوی وکم، تاسې حتماً زما. مثلا مونږ ګورو یو کوچنی مثال دی، که یو غل هم ونیول شي چې یو عادي مثلا سبزی غلا کړي یا مثلا ډېر یو عادي شی یو پنسل دغه کړي، یعنی که چیرته دې ته موږ داسې وایو چې غله تا غلا کړي، شاید په هغې ډېره بده ولګېږي، چون هغه کرامت سره دا ټکر کوي. خو که چیرې ورته داسې وایو چې که دا قلم تا ما نه اجازه غوښتې وې او تا اخیستې وې، ما به ډېر خوشحالۍ درکړه. دا ښه ده نسبت دغه مخکې نه چې تاسو مو.
خو ځینې وایي هغه کسان چې جرم کوي هغوی باید خپل سزا وګوري.
هر څوک چې کم جرم کوي هغه دپاره په قوانینو کې، ملي قوانینو کې زموږ هغه دپاره جزا تعین شوي.
یعنی دلته نور افراد او اشخاص حق نه لري چې بې د محکمې له حکمه یو چاته غل ووایي، یو چاته
نه
قاتل وایي؟
تر څو چې په چا یو جرم ثابت نشي، تر څو چې په چا باندې کم جرم ترسره
کړی
نه، بیا هم نشي، چون قانون ورته جزا ورکړي، جزا ورته تعین کړي. قانون کې هغه دپاره هر جرم چې کړی، قانون کې هغه دپاره جزا شته، مګر د توهین حق نشته، ځکه چې د توهین حق ضمانت شوی دی. څوک نشي کولی چې یو چا کرامت انساني ته توهین وکړي.
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې په ځینو مواردو کې چې د یو انسان سپکاوی کېږي یا ځورول کېږي، دی خپل راضي هغه خپل بدل اخلي. دلته که یو انسان له داسې مسلې سره مخ کېږي چې هغه د ده د کرامت سپکاوی وګڼل شي، دی باید څه وکړي؟ دی خپله باید عکس العمل وښیي که نه لاړ شي عریضه وکړي او له قانوني لارو مخکې لاړ شي؟
دا به ډېره بهتره وي خپله کلک د یو انسان کرامت انساني دی یو بل چا له خوانه تاخیر کیږي یا هغه تر ګواښ لاندې راځي، چون دې دپاره پراخه ساحه د ملي قوانینو ده، او دا قانون ورته ضمانت کړی دی او قانون هغه ته جزا تعین کړی چې څوک د چا کرامت توهینې څه جزا باید ورکړل شي. دا په کم اندازه کې د دې کرامت ته توهین رسېدلی دی نو بیا هغه ته قانون جزا ورکوي. ضرورت نشته چې سړی خپله انتقام جویي وکړي. قوانین شته باید قانون پر رڼا کې ځان ته لار وګوري.
ډېره مننه.
خواهش کوم. ډېر شکر. مننه
درنه اورېدونکو. دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
بابا ول زارت کا شام زارت
نن مو کندهار ته بیایو او هلته مو د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خرقه په تاریخ او د چ خلک په یاد زیارت کې کوم دودونه لري خبرو. تاسو کله کندهار کې د خرقه شریفې زیارت ته ورغلی یاست؟
د نور ولایتو په سطح خلک مبارک ته راځي دلته زیارتونه کوي.
هغه کسانو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه له نږدې خلیدلې په حق لې سوای
ما خپل مچ خلاص نو پر دغه سره راکښه سور دغه ته ودی
نن همدا موضوع شروع په پیل کې د خرقې لرغونتوب ته تم کیږو ورپسې د خرقې د ساتونکو یا متولي خبرې او تجربې اورو په اخر کې د قومونو او قبایلو د وزارت د وزیر ګلاغه شیرزی د خرقې شریفې اړون خاطرات له مشومتوب څخه بیا تر اوسه درته خبرو. دا خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
زد جار شمرا شدوار کندهار تزو دے بابا ولی زیارت شام زار تزو.
درنو دوستانو په کندهار کې د خرقې مبارکې زیارت یو لپخانیو او مشهور زیارتونو څخه ګڼل کیږي. تاریخ پوهان وایي چې په کندهار کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خرقه د یاد پیغمبر هغه چپنه ده چې کورنۍ په خپل لاسونو د وښ له وړیو څخه ورته جوړه کړې وه. چې له مړینې وروسته یې د وصیت په اساس حضرت علي وایس قرنی ته ور واغوستله. کله چې وایس قرنی مړ شو بیا خرقه مبارکه یو څه وخت د هورا په سوري کې امانت ایښې وه. بیا د دوست محمد په واسطه له مکې څخه بغداد ته انتقال شوه. ویل کیږي چې یاده خرقه څو ځله لاس په لاس شوه تر هغه چې د تیموریانو په وخت کې سمرقند او بخارا ته ورسېده. بیا بلخ او بدخشان کې وه. بلاخره د احمد شاه بابا په وخت کې کندهار ته ولېږدول شوه چې تر اوسه یې زیارت همالته دی. د خرقې مبارکې د لرغونتوب پاکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
د اوسنۍ بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد څخه راپیلېږي چې د دې مرکز نوم پخوا د جوزګون په نامه باندې دی. کله چې په 1909 هجری پیړۍ کې دلته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه خرقه شریفه چې خپل د وښ د وړو څخه جوړه شوې ده خاص ښکلا او شایست لري دغه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه لخوا څخه وایي وس قرنه تور کول شوی و. هغه پر څولسونه باندې رااله بیا دغه جوزګون ته د بدخشان ولایت مرکز چي دی. د جوزګون په نامه باندې ترې 1909 هجری پیړۍ پر پدې نامه باندې دی. بیا ورسته تر هغه چې کله دا ورته راوړسوه د شهر د باد لږ ورته یو ګنبد ورته جوړسوله. دغه ځای د دغه خرقه مبارکه په برکت باندې د فیض آباد په نامه باندې ونیول شو. تر 1902 هجری هجری کمری پرې دغه خرقه شریف په دې فیض آباد کې پراته و. هغه چې دغه خرقه شریف بیا په 1902 هجری کې بدخشان د فیض آباد څخه د کابل د لاري کندهار ته یوړل. کندهار پرې وروستی ځل رارسېدلې ده، البته د ستر ټولواکه احمدشاه بابا په واسطه.
د احمدشاه بابا د واکمنۍ په 22 کال کې خرقه شریفه کندهار ته ولېږدول شوه. د لېږدولو طریقه یې داسې وه چې خرقه به په اوښ یا هم په اس له یو ځای بل ځای ته انتقالېدله. په کوم اوښ یا اس به چې خرقه شریفه په ځانګړي صندوق لېږدول کېدله، څوک به په حیوان مخکې یا شاته نه کېناستل. په هر کور کې به چې خرقه د لېږدونکو کسانو د دمې جوړولو لپاره ښکته کېدله، یا د کورنۍ به خپل ټول فرشونه نوي کول او لوی دیګ به د خیرات لپاره په اور باراوه. د خرقې شریفې درناوی به یې ډېر په درنه بڼه کوه. په دې هکله د خرقې شریفې په زیارت کې متولي ذکر الله اخونزاده وایي
چې د الله پاک سره ملاقات کوي، الله پاک پر جبرائیل باندې غږ وکړي چې واسه زما رسول ته د جنت څخه چپن وتراو. نو دا د جنت څخه وتراوړې ده. بیا دا چپن وایس کړنی ثابت بوله سکاله پر سر ګرځول. بیا احمدشاه بابا راوړل کندهار. نو دته بیا دا کومونو دا دغه نصر پر جوړېدل. سیدان ول مشترک زمز علي صلوات و سلام خلک ده احمدشاه بابا کومیان ول مشترک ته دا تور وکړل د هجراوله. نو بارم عشم احمدشاه بابا ول ز استغاثه کوم سر بیا زت استوام سر بارو ټول چې ټول ملنګیان فقیران متصرفین ارڅ چې یاس ټول سره راجمسي. نو هغه سره راجمس وباري ول ول دغه د خلک مبارک می په صندوق کې څه شوله کلی می دغه په مټ کې ونی ول ارڅ ته ک په کراما سره د خپل خلاصو هغه به در کړوسی کړوسی پر خدمت کړي. نو بیا خپل شنګ دي خلاص دي نه د مشاو با کوم یو متبوسی پاس ول خو نه خلاص دي زموج ومنیکه دا چې رالی بارا دا وتوږي پاس ول بسم الله الرحمن الله اکبر غره خپل خلاص په درې شرط خپل خلاصو بارنو احمدشاه بابا فرمان ورکي چې وسینو مبارک سه او تاسو استاد کروسی کروسی پر به خدمت کړي.
دیولما اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړي وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه په 1202 قمری کال د میدان وردګو غزنی او قلات لارسخه کندهار ته ورسیدله. په هر ولایت کې به چې د ډیر وخت لپاره تم کېدله هلته به زیارت جوړېده. دا چې اوس خلک په کومو ورځو د خرقې مبارکې زیارت ته ورځي بیا هم متولي اخونزاده وایي
نو دا بیا موږ د جمعې په شپه باندې و شوزو ته د زیارت خلاصو د خلک مبارکه او د جمعې په ورځ ونه نو ته د شوزو په ورځ باندې موږ خپل ځو از موږ سپین سری راځي پر کسینه د سهار څخه د غرمې پورې دا موږ دا ورسه وکیلان کړی یو مشران کړی یو چې دا به کلی سپیسی دا به تاسو دا خدمت کوي. د جمعې په شپه باندې په زراو شوزو راځي دا یو د سدي او پاسو د نیر لور ملک څخه د لیر لور دا یو څخه راځي. اول مکه مازمه ده، دوم مدینه منوره ده، دریم مقدس دی، څلورم خلکه مبارکه ده، بیا د هغه خلکه مبارکه ده چې په دې کې ډیر پیزات دي. اولین پیزات دا دی چې د جنت سره غلې ده، دوم دا دی چې د الله پاک او د علي صلوات و سلام په مابین کې ارڅ خبرې سوي دي دا دی اورې دي.
د حضرت محمد د خرقې جوړښت داسې دی چې دی وخ له وړې څخه له جوړ شو او ریخو مسخه په آسماني رنگ رغیدلې. لستونی له تنیس خلاند او د خرقې اوګدوالای د انسان لقد څخه لاند ښکاری. د تاریخ په کتابونو کې راغلي چې د حضرت محمد خرقه د کورنۍ په لاسونو جوړه شوې و. خو د خرقې د زیارت ساتونکي وایي چې حضرت محمد ته یاد خرقه د جبرائیل په واسطه له جنت څخه راغلې و. په هر حال په دې اړه نظریات مختلف دي. په نظر کې وو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خرقې شاوخوا ډېر ښکلی زیارت جوړ شي. خدا چې احمد شاه بابا عمر د زرګونو نورو هیلو په څیر د الهام نیمګړی پاتې شوه. دا چې والی یاد خرقه کندهار ته انتقال شوه، د خرقې زیارت اوس په څه حال کې دی او په کومه بڼه جوړ شوی دی؟ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د تاریخي ابداتو د ریاست رئیس انجینر عبدالحد عباسی وایي
هیلت دا و چې یو خو د خپل د احمدشاه بابا د امپراتوري مرکز د کندهار ښار و، او بل زمونږ مسلمانانو په عقیده چې دغه خرقې مبارک فیوزات راولي د خلکو دپاره. دوه ګنبدې دي چې یو په بل په سر باندې ایښودل شوي او دننه په ساختمان کې د میناتورۍ او نقاشۍ باندې تزین شوی ده. خارجي نماد دې کاشي سره، یعنی هغه سنتي کاشي چې ده د هغې سره تزین شوی ده. د اسلامي معمارۍ سب باندې جوړ شوی دی چې تاق و کمان و رواق و تاقنما و دغه شیان پکې لیدل کېږي.
تاریخ وایي چې کله د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه په کابل کې و، نو د احمدشاه بابا لخوا په کندهار کې ګمبدی مانند ودانۍ ورته جوړه شوه چې خرقه شریفه هلته یوسي. او وصیت وکړ چې د هم بیا حمل ته خښ شي. د قومونو او قبایلو د وزارت وزیر ګل آغا شیرزی وایي چې د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خرقه لیدلې، هغه د خرقې له لیدلو څخه ښې خاطرې لري. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې، دا اورېدو بلنه درکوو.
کله چې خلقی صاحب مبارک ته ورتللې، چا سره ورتللې، څه رقم به ورتللې، او هغه وخت بڼه څه رقم وه؟
خرقی اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته شخصا تاسو ته ښه راغلاست وایم او ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. څرنګه چې خرقه مبارکه چې احمدشاه بابا د بخارا څخه راوړله، ټول قندهار پر روښانه دی. زه چې په خپله کوچنی وم، هم د خپلې مور سره د انا سره به خرقې مبارکې زیارت ته د جمعې په شپه تلو.
داسې ویل کېږي چې دغه خرقې مبارک چې په کندهار کې دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې د یو جل راویستل کېده او لیدل کېده، داسې وایي استاد یو صندوق په مابین کې ده کنه. وای کوم وخت تاسو خپل دغه صندوق سر خلاص کړی دغه د حضرت محمد خلقې شریفت ورته وایي دا تاسو کتلی نږدې نه؟
بلې، ورته ما ته خارجي دوستان وویل چې خرقې مبارکه او پاکستان ته انتقال شوې ده. نو بیا ما د خرقې مبارکې متوجر دي راغوښتله چې دا څنګه موضوع بیا غوږ یاد رقم نه ده سوې. پخوا د ملاخان په وخت کې موږ نیکونه لیدلې وه او موږ لیدلې ده، نه ده انتقال شوې. بیا زه ومه پیرقادر هغه او نور د قندر مشرانو چې خرقه مبارکه هم راویسته چې ووینو، بیا ما پخپله مچ کړه. زما پر دغه سر یې راکسس ور ده مته مدې. یو ورځ که تاسو په یاد یاست د قندر په ولایت پر ما باندې دغسې حمله وسوله، په دغه سر کې وویشتم زما پر سر یې اچوه. الله جل جلاله دا ګولۍ بس ډېر مغز ته چوانه سوله، زه خدای خلاص کړم. خو برکت خرقې مبارکې و. نو خرقه مبارکه بیا چې رئیس صاحب جمهور ډاکتر صاحب اشرف غني چې راغی، بیا مو خرقه مبارکه راویسته، بیا هم ما ودله مچ مې کړله.
تاسو د قندار اوسېدونکي یاست، هلته هم ډېر وخت تېر کړی. د قندار نور وګړي څومره خلقې مبارکې ته احترام لري او په دا خاصه ورځ راځي زیارت کوي؟
زه به خبرته وکړم چې ما اورېدلي وه چې په وخت کې الحضرت راغلی و. زه خپل دا تور نو کال ومه، خلکو ورته وایي چې خرقه مبارکه راوبه، دا خلک یې وویني. بیا یې د خلکو ژړا و نارې و. نو بیا خپله الحضرت ویل زه اجازه نه لرم چې زما پر دې مبارک خرقه باندې زه راکړم، بس زه نه وینم، زه ګناهکار یم. خدای ما جزاره نه کړه. هغه ډېر احترام ورته درلودی. الحضرت دا دروازه یې په سپینو زرو په سرو زرو جوړه کړې وه د خرقې مبارکې. بیا الحضرت راونه ایستله.
بلې، تاسو ویلې چې دروازه یې په سپینو زرو ده، اوس هم شته؟
و بلې، هغه دروازه اوس هم شته. هغه پخوانۍ تاریخي دروازه د قندهار قومونه او شخصن ما ټول وویله او د خلقې ژبه متوجهانه وویله چې باید دا دروازه ایسته نه شي. خدای دې بیا هم داسې مقامات په لاس راکړي چې زه د خرقه مبارکې زیارت او دا ټوله احاطه او دا منطقې ټوله استملا کړم او دلته یو داسې تاریخي پارک جوړ کړم چې د جهان خلک په سیل ورته راځي.
ډېر زیاتمننه وزیر صاحب.
تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی، کله چې د خپل پلار احمدشاه مقبره جوړوله، نو خرقې مبارکې ته هم بېله احاطه او مسجد جوړ کړ ترسو خرقه مبارکه په ښه توګه وساتل شي. لاغه وروسته خرقه مبارکه د تاریخ په بېلابېلو دورو کې بیا ترمیم شوه، خو بڼه یې نه ده بدله شوې، ځکه په قانوني لحاظ تاریخي آبدې باید په خپل اصلي حالت پاتې شي. دا وه ژوند په شیبو کې خپرونه، تر بیا ښه چارې.
Oh, no. نور.